وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه او پوښتنه د ولسی انتظامی د واک ورکولو پریکړه، د شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو کې خوره سوې ناروغي، او هم د وزیرستان د پوځي اپریشن په اړه د شفافیت، د بیکوري پر بیکورسو خلکو څه اغیز، د لوړ پوړو افغان چارواکو د پاکستان سفر، د یوکرین تازه حالات، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې پریکړه شوې باید چې د هیواد په اوس په ملک کې د څه قسمه د بدمنۍ پیښو د مخنیوي لپاره د ولسی انتظامی په غوښتنه مرسته وکړي. په بنو کې د میرمنو او ماشومانو د یو هسپتال چارواکي وایي د کډوالو 4,325 ناروغ ماشومان ورول شوي دي. او امریکایي سینیټرانو د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوي وي ومني. او زه خبرونو تفصیل، د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې پریکړه شوې باید چې د هیواد په اوس په ملک کې د څه قسمه د بدمنۍ پیښو د مخنیوي لپاره د ولسی انتظامی په غوښتنه مرسته وکړي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې پرون په اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې ویل شوي چې د آئین د آرټیکل 245 له مخې که ولسی انتظامیه د څه قسمه مرستو لپاره له فوج مرسته وغواړي نو پوځ به د دوی د کومک لپاره ځان رسوي. دا فیصله په ځانګړي ډول په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې د امنیتي اندېښنو له وجې شوې. په غونډه کې بل شوي چې د کابینې ډیویژن لخوا د نوټیفیکیشن جاري کېدو وروسته به یاد امنیتي پلان عملي کېږي. یاد وي چې په پېښور ایرپورټ د مسافرو په یوه جهاز تر حملې وروسته د اسلام آباد په ګډون د هیواد په لویو ښارونو کې په مهمو ودانیو لوړاندې پوځیان ودرول شوي دي. په بنو کې د میرمنو او ماشومانو د یو هسپتال چارواکي وایي د کډوالو 4,325 ناروغ ماشومان ورول شوي دي. په بنو کې د دریو لویو روغتونونو مشر ډاکټر جهانګیر خان نن مشال ډو ته ویلي دي چې په دغه ماشومانو کې ډېرې ګرمۍ وهلې دي. که څه هم د ده په خبره مریضانو ته ټولې اسانتیاوې ورکړل شوي دي، خو بیا د دغه ناروغ ماشومانو خپلوان وایي په هسپتال کې هیڅ انتظام نشته او ماشومان یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا د مشال ډو د خبریال له مخې په بنو کې د کډوالو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین هم شروع شوی دی. یاد وي چې پاکستان کې د پولیو زیاتره کیسونه په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي. د پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټیس ناصر الملک ویلي دي که ریاستي ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي نو بیا عدالت ته د مداخلې اختیار شته. پرون د تلونکي چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی د ریټایر کېدو په موقع د فول کورټ ریفرنس ته په خپله وینا کې ناصر الملک وویل هغه ادارې چې ریاست پرې ولاړ دی باید چې هغه د یو بل په کار کې مداخلت ونه کړي. د ده په خبره ځکه چې د آئین له مخې هر ادارې ته د خپل کار حدونه ښودل شوي دي. نوموړي وویل که ادارې د یو بل د منډیټ احترام نه کوي نو له دې سره د ولس حقونه متاثره کېږي. او د ده په خبره د ولسي حقونو د خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې عدالتي نظام پیاوړی شي. پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو ته په بیړني ډول د 6,000 میټریک ټنه غنم ورکولو فیصله کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. په دې غنمو به 2,428 کروڑ روپۍ خرچه راځي. په کډوالو کې د غنمو د ویش لپاره د نظام جوړولو په غرض د سرحدي سیمو د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ د یوې کمیټې جوړولو پریکړه شوې. یاد دی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد رواني میاشتې له 15 منیټې څخه د روانو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 6,000 خلک بې کوره شوي دي چې پکې زیاتره د خوراکي توکو او د نورو اسانتیاوو د نشتوالي ګیله کوي. په پېښور کې خبریالان او پیپلز ګوند نن د جون 15 د تورې ورځ په توګه مانځي. په کال 1978 کې د جون په 15 د هغه وخت پوځي ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د پیپلز ګوند جوړونکي او د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو حکومت وړنګولو او په ملک کې یې پوځي مارشل لا ولګوله. د تاسو له مشال ډیو خبرونه اوري. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزات او امکاناتو ته سخت اړتیا لري. د هلمند والی ویاند عمر ځواک پرون مشال ډیو ته ویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکړي چې د سنگین دفاع وکړي دغه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري، او په دې لړ کې یې له ولسمشر سره هم خبر شوې دي.
تر څو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وتوانېږي چې د خپل وطن دفاع وکړي، د خپلې خاورې، د خپلې ولسوالۍ، د خپلې منطقې دغسې تجهیزاتو ته سخت ارشد اړتیا ده، ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي، نوایي هم لیست دي په دغه ساحاتو کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوه اونۍ مخکې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول، خپل بریدونه یې موسا کلا، نوزاد، کجکی او مرجی ولسوالۍ ته وغځول. د هلمند ولایتي اداره وایي په یاد ولسوالیو کې وسلوالو ماتې خوړلې، یوازې په سنگین کې مزاحمت کوي. امریکایي سینیټرانو د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوي وي ومني، او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي. سینیټر جان مکین پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې روانه انتخاباتي لانجه تر ګل ورځې پورې هواره شي. د ده په وینا د جمعې په شپه او بیا د جمعې په ورځ د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم غړو د ستونزو د هواري لپاره خبرې کړې دي. جان مکین بیا وویل که چیرته د انتخاباتو په ټپه ولاړ روان حالت پای ته ونه رسیږي، نو په افغانستان کې به سیاسي وضعیت د یوه بحراني حالت لور ته ولاړ شي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکی وایي دی به له کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره چې د لرې کېدل غواړي د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. ملکی په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویل تر هغو به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي څو د عراق او شام د اسلامي دولت سختدریزه ډله چې د عراق د لویدیځ او شمال زیاتې برخې یې په ولکه کې دي په بشپړ توګه له ماتې سره مخامخ شي. او د فوټبال د نړیوال کپ په لوبو کوربه هیواد برازیل نیمه پای لوبې یا سیم فاینل ته ورسید. تیره شپه برازیل کولمبیا ته د یو ګول په مقابل کې په دوه ګوله ماتې ورکړه. د تیرې شپې په بله لوبه کې چې تر دې مخکې وشوه جرمني فرانس ته د 0 په مقابله کې په یو ګول ماتې ورکړه، او هغه هم سیم فاینل ته ووتو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار را مومند اوریدل پر وانګړی کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د آئین د 215 مادې له مخې پوچ ته د هر ډول اختیاراتو فیصله ورکړې چې دولسي انتظامی مرسته وکړي. له شمازی ورستانه د فوجي کاروای له وجې تر 6,000 زیات کسان به کور سوي دي. بیکوري پر بیکورسو ځوانانو څاغیز کولای شي.
زمون ځوانان دي به کور شوي دي، او کمال ته تعلیم خراب شوي دي، روزګار یې خراب شوي دي. دا خلک د نورو خلکو په لاس باندې ورشي، او کدي شي چې اندېښنې دادي چې دا په غلطو لارو باندې استعمال شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا د تورونو تبادله زیاته شوي. باید دواړه هیوادونه لومړی کم لور ته زیاته پاملرنه وکړي.
نو هغه خلک چې هغه دلته کې په دې ریجن کې د نورمال مسله جوړوي، دا وو مخنیوی دی چې دا غیر د باچر دی کومه چې کومه چې لا پات دی د بارډر کې مسله دی، یا کوم تورونه کوم چې څه ده نو دا غیر باندې خبره کې شو.
او د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام په پای کې درته وړاندې کوو چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د یو څو شاعرانو ترنوم هم دراوړو. شمیر نور رپورٹونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشر کې پرون په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د شمالي وزیرستان د بیکورسو خلکو د حالاتو په اړه د خبرو ترڅنګ دا فیصله مو وشوه چې د پاکستان فوج به د آئین 215 د مادې له مخې د ولسی انتظامیه هر ډول مرسته کوي. دا لغه ورسره د شمالي وزیرستان کې فوجي کاروایي شپږ سوي، او په ملک کې د امن او امان سخت امنیتي ګامونه اخیستل سوي دي. نور تفصيل له اسلام آباد زخمو له ریاض مسخله پوښتلې دي.
وزیر اعظم په مشرۍ کې دغه یو غونډه وشوه په اسلام آباد کې. دا تقریبا تر دو غنټو جاری و چې پکې بعضې وفاقي وزیران هم موجود وو. دغه غونډه کې چې کم دا وخت ملکی امنیتی صورتحال دی، بیا خصوصا چې په شمالي وزیرستان کې کومه کاروایی روانه ده، هغې وروستو چې کومې اندېښنې دي د هغې په تناظر کې دا فیصله وشوه چې چونکې په آئین کې د آرټیکل 215 شک موجود دی، دا دغه آرټیکل یا دغه شک تر لاندې حکومت یا سیول انتظامیه کولی شي چې څه وخت هم د فوج مرستې چې کوم ځای کې ضرورت وي هغه وغواړي او فوج بیا دغه کم ضرورت وي هغه پوره کړي. په دغه لړ کې دا فیصله وشوه چې کم سیول انتظامیه خصوصا په کراچۍ، لاهور او پېښور کې کم داسې قسم صورتحال جوړیږي، نو سیول انتظامیه به کولی شي چې هغې د فوج نه مدد وغواړي او فوج به د دغه مقصد دپاره تیار ولاړي، هغه به راځي د سیول انتظامیه د مرستې دپاره.
بل خبر دا چې د پاکستان چې کوم نومول سوی چیف جسټس دی ناصر ملک، هغه د نوی یعنی چې کوم چیف جسټس دی تصدق حسین جیلانی د ریټایرمنټ بعد به د پاکستان چیف جسټس جوړ شي، نو په دې فل کورټ ریفرنس چې کوم غونډه سوی په هغه د جمعې پر ورځ په دې اړه باندې څه تفصیل لري؟
جی بالکل، تصدق حسین جیلانی چې کم د پاکستان چیف جسټس دی نن به هغه خپل موده پوره کړي، نن به ریټایر شي او د سبا نه به چې کم نومول شوی چیف جسټس دی ناصر الملک هغه به د خپلې چوکۍ سوګن پورته کړی دی، بلکې هغه به راشي او دغه چوکۍ به سنبال کړي. نو دغه لړکې چې چونکې د تصدق حسین جیلانی په درناوي کې یو فل کورټ ریفرنس وشو، دغه دوران د نومول شوي چیف جسټس ناصر الملک وینا وه چې یو اداره د آئین او د قانون مطابق کار نه کوي، نو بیا عدالت سره دا اختیار شته چې هغه مداخله وکړي. دغه رنګ د دا هم وی چې د ولس د حقونو تحفظ لپاره عدالتي نظام چې کوم دی نو هغه موثر جوړول پکار دي.
تاسو ریاض مسخله تفصیل اوریدلی چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د غونډي حال راکولی او د دې ترڅنګ د پاکستان د سپریم کورټ د نوی نومول شوی چیف جسټس د فل کورټ چې پرون سوي په دې اړه تفصیل راکولی چې هغه څه وینا کړی و. او لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل، له شمالي وزیرستان د بیکورسو خلک دا وخت د خیبر پښتونخوا افغانستان په جنوب برخو کې دي او په بنو کې داسې رپورټونه دي چې لوی شمېر ماشومان او ښځې ناروغه شوي او روغتون ته رسول شوي دي. تفصیل څه دی له موږ سره له بنو زخه خپل همکار عمر دراز د ټلیفون په لاندې. عمر دراز هم تاسو سره کلی کوم که د دې تفصیل راکړي.
مننه عبدالحی کاکړ. په د شمالي وزیرستان چې کم د لکونو په شمیر کم کډوال راغلي دي، زیاتره د خیبر پښتونخوا په بنو او خوشا سیمو کې چې کم بیا غا میشته شوي دي. په بنو کې درې لوی روغتونونه دي: خلیفه ګل نواز ډیسټریک هیډ کوارټر هسپتال او زنانه او ماشومانو روغتون. یوازې زنانه او ماشومانو روغتون چې کم مونږ شمیره راخسته ده د ډاکټرانو نه، د دوه هسپتالونو نور کې چې کم سړی دي یا نور ماشومان دي یا زنانه دي، هغه د دې نه علاوه دي. زنانه او ماشومانو هسپتال کې یوازې د ډاکټرانو په وینا 4,825 ماشومان او زنانه تر اوسه پورې په دې 1,214 ورځو کې دغه روغتون ته وروړل شوي دي. دغه ډاکټران وایي چې دې کې زیاتره ټول هغه ماشومان دي او زنانه دي چې په لارو باندې سخت لوګي تندې او ګرمي وهلې دي، اوس په کایونو او دستونو باندې دغه ماشومان سر شوي دي. که څه هم د دې درې وړو هسپتالونو چې کمشر دي چیف اگزیکټیو ډاکټر جهانگیر خان هغه سره مونږ خبرې کړې دي، نو هغه وایي چې د دې لپاره پوره انتظامات کړي دي او کم ډاکټران دی هغه چټیان یا رخصتې هم کینسل کړې دي. خو بیا دغه روختون نورو ډاکټرانو بیا مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وي چې تر اوسه پورې د روختون ته یوازې 600 ډراپونه یعنی د وبو ډراپونه صرف دغه وروړل شوی دي. نور د دې کډوالو د لپاره هیڅ نوې بندوبست نه دی شوی او دغه روختون چې دا ول نه په کم حال و هغه حالت باندې دی. دلته موږ د میرمنو سره هم خبرې وشوې، دوی وایي چې ماشومان سخت ګرمۍ په لارو رانه وهلې دي، پښتو مو مزلې کړې دي چې ماشومان چې کم دي په کایونو او دستونو سر شوي دي، او دغه مېرمنې وایي چې ډېر ماشومان په لارو کې مړه شوي هم دي.
او د دې ترڅنګ داسې رپورټونه هم دي چې نن په بنو کې درې ورځنۍ د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین پیلېږي. دا خبر تر کومه ځایه پورې سمه ده او تفصیل یې شته؟
بالکل تروسه پوری چې کم چارواکي دی غوی سره ما هڅه وکړه چې غوی سره خبرې وشي، خو چې کم پولی ورکران دي کم ماشومان ته تکری ورکوي نو غوی ما سره په خپل چې کم لاو شوی دي دوی چې زمونږ چې کم دی ډیوټیانه لګول شوی دي او هغه کسان چې د شمالي وزیرستان خپل اوسیدون کې دي او په دغه محکمه کې د دوی ډیوټیانه دي نو دوی چې اوس کور په کور باندې دوی ګرځي او ماشومان ته د پولیو ساتي ورکوي. او دې سره سره عبدالحی کاکړ هغه ماشومان چې د وزیرستان نه راتلل نو په لارو کې هم دوی پولیو کتری ورکړل شوی دي. سدګی امنیتی پوستې سره دلته ټیمونه ورته ولاړ وو او دغه رنګي روغتونونو ته چې کوم ماشومان دي روغتونونو کې هم اول چې هسپتال ته دننه کیږي نو دلته پولیو والا ناس وي هغوی ته پولیو څاڅکي ورکوي.
ډېر مننه عمر دراز په دې اړه باندې. نور تفصیل به ستاسو په رپورټ کې راځي. سره د خلکو له شغه څخه تاسو ته وخت غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
بلخوا بیا د شمالي وزیرستان څخه چې په تر شپږ لکه کسان وتلي دي، په دوی کې د دوی ژوند لویه د دوی د ژوند زیاته تکیه د هغه ځای کې په څارویو باندې دا که څه هم په زرګونو څاروي هلته پاتې دي خو ډیرو خلکو بیا له ځان سره راوړي دي. هم د دغو څارویو د خیال ساتنې یا د علاج دپاره د قدرتي آفتونو د نظم ادارې اوس یو کلینک یا روغتون یا وړوکی روغتون ورته جوړ کړی دی. په دې اړه تفصیل څه دی شبیر احمد جان سره د ټلیفون په لاندې. شبیر احمد جان، که تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ.
بالکل عبدالحی کاکړ صاحب، دا د پی ډی ایم ای په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې شمیرې تر مخه دوی د زیاتره چې کوم کډوال دي هغوی سره څاروي راغلي. تقریبا شل زره پورې څاروي دي چې دوی تر دې دمه دوی ته علاج ورکړی دی، مختلف دارو ورکړی دی، واکسین ورکړی دی. ځکه چې دوی په وینا دي د شمالي وزیرستان نه تر بنوډ رسمل خان ټانګه پیدل لاغلي دي، نو دغه څاروي یا خو ناروغ کړ شوي یا د ګرمۍ له وجې پکې مړ شوي هم دي. دوی وایي چې شپږ زره پورې څاروي دغه کې مړ شوي دي او نور چې باقي کوم دي هغې لپاره چې په کم کم ځای کې د شمالي وزیرستان دغه بې کوره شوي خلک کډوال میشتري زیاتره کیمپونو کې بنو ټنګ ډېر اسماعیل خان او کره کې هلته کې دوی موبایل روغتونونه د څارو دپاره چې کوم په ګاډو کې ګرځي داروګان هم پکې وي، ډاکټران هم پکې وي، هغه ګرځي او دغه څارو ته نه یوازې دارو دومره ورکوي بلکې چې کوم ویکسین دي د احتیاطي تدابیر لپاره هغه ورله
شاید. یو بل خبر دا چې په پېښور کې خبري اعلان په 15 جولای باندې په 1901 کې چې کوم د جوړک مارشاله لګېدلې و او یو منتخب حکومت د ذوالفقار علي بټوغې لری کړی په دې اړه باندې د مظاهره پلان لرلې، هغه مظاهره سوي یا که اوس هم په پلان کې ده؟
بالکل هغه باب دلته کې پرسم د خیبر د پیښور چې کوم خیبر یونین او جرنالیست نه علاوه چې کوم د پیښور پرستاب غولې دي هغه یې بلل ماسپخین د پیښور پرستاب نه تر احتجاجي مظاهره هم کوي چې کوم په 15 جولای باندې 1901 کې جوړ حق مارشاله لګولې و. دا هغه سره د پیپلز او پیپلز ګون هغه هم شامل او دوی به د پیښور پرستاب مخه ته لاریون هم کوي بلې اړه باندې دا بلل ماسپخین کیږي.
ډیره مننه تفصیل راکولو. تاسو ته ښه وخت غواړو. اوس هم بیا شمالي وزیرستان ته ځو چې فاینانشل ټایمز یې په اړه باندې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په اړه وایي چې زیاتره پاکستانیان د دې عملیاتو ملاتړ کوي خو دا باید شفاف او د ټولو وسلوالو پر ضد وي. احمد چازمی د دې مقالې مهم ټکي راخستي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر 2009 کال وروسته د اسلامي سخدریزو په ضد په لوی کچه پوځي عملیات د حکومت او پوځ په همکاري پیل شوی دي. د پاکستان زیاتره ولس د دې عملیاتو ملاتړ کوي چې ګڼوی د میاشتو راهیسې پر پوځ ټینګار کاوه چې د هغو وسوالو په ضد عملیات وکړي چې هیواد ته خطر پېښوي. خو اوس باید هر هغه څه چې روان دي په شفافه توګه وښودل شي. د خوراک د نړیوال ادارې په چاپه رسنۍ د بشري حقوقو سازمانونه ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي موسسې او د ملګرو ملتونو ټولې ادارې وزیرستان ته نه پرېښودل کیږي. ان له قدرتي آفتونو سره د مبارزې پاکستانی اداره هم په یاد سیمه کې رول نه لري. له دې سیمې هیڅ ډول معلومات نه راغونډیږي پرته د هغه څه چې پوځ ولسته بیانوي. ورسپانه زیاتوي د پوځ بیان ټینګار کړی چې د ټولو ځایي او بهرنۍ وسلوالو ډلو په ضد عملیات روان دي. آن د حقانی شبکې غونډې هغه ډلې هم نه دي بخښل شوی چې په خوا د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی ته ډیر نږدې وي. خو په دې اړه پښتانه راپورته کړي چې د لشکرې طیبه غونډې له یو شمېر پاکستاني ډلو سره به څه کیږي چې پوځ روزنه کړې وه او اوس په افغان طالبانو کې زیاتېدونکی حضور لري. ورسپانه پر مخ لیکي دا ځل ولس په څرګند ډول د عملیاتو او پوز ملاتړ په ډاګه کړی دی، خو د ډیر زیات شفافیت اړتیا لیدل کیږي چې دا ډول پاکستانیان او نړۍ په دې قانع سي چې دا ځل پوز او حکومت جدي دي. پاکستان ته پکار ده چې هیڅ ډول ترهګر ونه زغمي او همداغه وخت چې عملي کړي.
فائنانشل ټایمز رپورټ درته احمد شاه ازوی وړاندې کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني فوج د روانو عملیاتو له کبله یو ځل بیا په لکونو پښتانه بې کوره شوي چې لویه برخه یې د خیبر پښتونخوا، بنو او د افغانستان خوست ولایت ته تللي. پښتانه دا ده چې بې کوره کېدو د نور څه ترڅنګ په ځینې او ټولنیزو توګه پر خلکو څه اغېز کړی. زموږ همکار پوریوال کاکړ ټولنیزو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لکبل د کډوالو شمیر تر شپږ لک اوښته دي. دا لومړی ځل نه دی چې په دومره لوی شمیر پښتانه بې کوره شوي دي. تر دې وړاندې په افغانستان، سوات، جنوبي وزیرستان او نور پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ او د هغوی پر ضد د عملیاتو لکبل په لکونو پښتانه بې کوره سو چې زیاتره لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. د ټولنیزو او ځوانانو د چارو له کارپو رازق فهیم څخه مې وپوښتل چې د جګړو لکبل کور او کلی پرشودل خلک لکوم ستونزو سره مخامخ وي. نو هغه وویل
ژوند پوره روخ شدی، هغه ته رنگ داسې تاوان ورسېږي چې هغه کلونه کلونه او نسلونه اخلي چې هغه برته ریکورسېږي. معاشي او سیاسي تکلیفات خپل ځای باندې، خو چونکې هغه خلک قانه قبلوي، یعنی که څه هغه ښار په ژوند کې بنیادي رول هم لوبوي، مګر د قبولیت هغه بحران چې دی هغه نه حل کېږي. نو هغه ایسولیشن چې دی کې هغه خپل وزن ته دارنګ توانونه پېښوي او دارنګ شان راوړي چې دا شار د ژوند لپاره او دا خلک چې هغه لږه د کورسوي هغه هم ترغه تکلیف لري او مسلسل لري.
په بې کورسو کې د لوی عمر په ګډون ماشومان او ښځې هم شامل وي. دا چې د کډوالۍ زیات اغیزه د کوم عمر پر خلکو وي، رازق فهیم د دې پښتنې په جواب کې وایي
کاغذ زړه دی، مطلب د یو تنور خلکو باندې انحصار زیات لري، یا واړه دي ماشومان دي او ځوانان دي او ښځې دي، چونکه هغه کورونا وران سي هغه خلک چې تاسو ته کور ته شی وراوړي یا ګټه کوي یا دغه کوي، هر سړی په خپل فکر کوي مړي په کې اوسي هغه په کې اوسي فیملي سټرکچر ما. نو زما دا خیال دی چې یو خدای دی چې د خلکو مرستو ته آماده کېدل ضروري دي، مګر لاغه سره سره په خپلو نسلونو باندې په خپلو ماشومانو باندې خیال کول او نظر ساتل دا ډېر ضروري دي.
له کبالی سیمې سره تعلق لرونکي د مدني ټولنې غړي نظام داوړ څو ځله د خلکو بې کوره کېده او هغوی ته ورپېښې ستونزې لنجدې څارلې دي. نظام داوړ په پراخه کچه د ولس د بې کوره کېدو د اغیز په اړه مشال ریډیو ته وویل
د جنوبي وزیرستان نه خلک یا د نور چې منګولي د لسنه سلاړل کراچۍ ته اولته غلط کارونو ته لاس واچولو، نو دلته هم داسې اندېښنې شته چې دغه خلک چې کوم زموږ ځوانان دي بې کوره شوي دي او کوم هلته تعلیم یې خراب شوی دی، روزګار یې خراب شوی دی، دغه خلک د نورو خلکو په لاس باندې ورشي او کېدی شي چې اندېښنې دا دي چې دا په غلطو لارو باندې استعمال شي.
له کبالی سیمو بې کوره شوي خلک وایي چې دوی ته نه یوازې په ځاني او مالی توګه زیان رسېدلی، بلکې د دوی اقدار هم تر پښو لاندې شوی دی. نظام داوړ دې ستونزې ته داسې اشاره کوي
زمونږ چې کومې زنانه راغلي دي هغه ځان سره بورکې نه دي راوړي چې موږ ورته بورکې وایو یا څوک ورته ټکرې وایي، په صدرو کې یا بهر به صدرانه حالت جنگ کې را تښتېدلی دي. نو هغه زمونږ چې کوم پردا سیستم دی یا زمونږ کوم اقدار دي نو هغه هم ډېر زیات خراب شوی دی. په دا صورت حال کې
د یادونې وړ ده چې پاکستانی پاوز د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل او تر اوسه یې د پای ته رسولو نیټه نه ده په ډاګه کړې، د کوم لقبل چې د بې کورسو خلکو د ستنېدو برخلیک لا هم نه دی معلوم.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
افغانستان لوړ رتبه فوجي پلاوی اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال د زیارت ورځ د پاکستاني چارواکو سره وکتل او په امنیتي مسلو یې پر افغان ګاډي د پولي د تورستانو د مرکزونو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وکړې. سره پاکستان په دې کتنې کې په افغانستان د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مرکزونو د شتون موضوع هم ورته کړه. تفصیل له پېښوره سبیح الله شفق راکوي.
د افغانستان یو جګپوړي پوځي پلاوی د پنځشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک حیثیت یو غړی په افغانستان کې نشته. افغان دولت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه له افغان دولت غوښتي وو چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان کې د میاشتو پاکستاني وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویلي چې بهرنیو ترهګرو ته پناه کول د افغان دولت پالیسی نه ده، بلکې افغانستان په خپل د تروریزم ښکار دی. د افغانستان پوځي پلاوی ترقی ورسته پاکستان ته سفر کړ چې د جون په 28 نیټه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر ډاکټر رنگین داد فرسپنتا په مشرۍ افغان پلاوی پاکستان ته سفر کړو او له پاکستاني چارواکو سره په کتنه کې په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د سمون لپاره د ګډو هڅو غوښتنه کړې وه. کله یوې خوا د پاکستان پوځي مقامات وایي چې له افغان پلاوی سره په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مرکزونو د شتون موضوع پورته کړی، نو له بلې خوا افغان پلاوی له پاکستاني لوري غوښتي چې د ډیورنډ کرښې ته سیرمه په شمالي وزیرستان کې د دهقاني شبکې د وسلوالو پر ګډون د کوټې د شورا پر خلاف هم کوټې لګامونه پورته کړي او پر کونړ د توغندي ورولو دروي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي که څه هم پاکستان ته د افغان پلاوی وروستي سفرونه مهم بولي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم د اعتماد کمی دی چې له امله یې ښایي ترهګر له دې حالاتو ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
افغانستان کے در حالات طالبان ہوتا یا ملٹنٹ کا یا نور خلق ہوتا اینٹی ڈیموکریٹک فورس ہوتا ہے درس ہوئی نبل اڑخ پاکستان میں تو کنفیوژن کے اختہ کڑے ہوئے اور پکار دار ہے جوڑ ملکوں نے جکم سیکورٹی فورس دی یا رہو جکم مشاران دی نو ابھی درس سیاسی حالات یا مشکلات طور سے لیول باندھ یا انٹیلیجنس کے لیول باندھ لے بسر ہم کاری ہو کہ رقم حالت پوری ممکن ہوئی نو آگے خلق چاہ دل تک کے ریجن کے دمنامال مسئلہ جوڑے ہوئی یا فورس ہم نے کی یا پھر بس باندھ یا دولتوں نے حملہ کی دا وہ مخنیوی دی ہوئی داغیر اباد سے ربی بنگیا سے کم اختلافات کیا یا بارڈر کے مسئلے دی یا کم تورو میں کم ایسے چلے بنو داغیر بعد خبر کے لیے
تو پاکستان حکومت پدا سے حال کی پا افغانستان کی دا پاکستانی وسلوان طالبان دا مشر دشتون ادا کوی چې د دې تحریک عمومي وایند شاید الله شاید د جمعې پرز لیو بهرنی خبری اجان سره په مارکه کې ویلي چې ملا فضل الله په افغانستان کې نه بلکې د ډیورن کرخه ته سیرمه د پاکستان پر خوا په قبایلی سیمو کې دی. یاد دی چې پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او وایي چې افغان دولت دې د عملیات پوښتو کې پر پاک افغان ګډي پولي امنیت لا سخت کړي او دغه وسلوالو پر ضد د عملیات وکړي چې له وزیرستان افغانستان ته وړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
او سم خبر ایجنسی ته ځو. په خبر ایجنسی کې خلک د بجلی د نشټوالي د لاسه سرټکې وی دوای چې ټوبولونه بند دي او د اوبو کمښت سره مخ دي او د ایجنسی په مرکزی روغتون کې هم اوبه ختم شوی دي. د خبر خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی بجلی د بحال کړل سي چې د اوبو ضرورت یې پوره سي. په دې اړه نور حال سیمه ځخه د مشالې خبريال فرهاد شنواری راکوي.
دو خیبر جنسای خلق وای چې د بجلی د نشټوالي لامل دلتا د اوبو کلت پیدا شوی دی او د یو شمیر نور ستونزو سره هم مخامخ شوی دی. د خیبر زخخیل سیمه یو تن ملک اشرف اپریدی د بجلی د نشټوالي د لاسه د پیدا شو ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وای.
لکه موجوده حکومت شروتلو لغټه دا وی کړی چې مونږ به بجلی صحیح کو، خو اوس دمره زیاته ور خراب شوی چې بجلی بالکل نشته او ټول کام په مشکل او په تکلیف کرائے. مونگ تا صرف دمر بجلی راک رشی جب تمرا باندھے صرف ٹو ویلر نہ چلے گی، بس ٹیک اپ تیرے کے بواخ تیرا ہو خود ابو نہ بغیر گزارا نشی.
او دسمی او بلتن خیال مدار وای چ دی جنسای پ مرکزی رختون کی ہم اب نشتا او اس پکے زائی خلق تا ډیر مشکلات تھی.
ہسپتال کی ابو دمر کی لات چ بالکل اب کے نشتا ٹول ہسپتال گندا دی او واڈو نہ گندا دی لٹرو نہ گندا دی بیماران پ کی بالکل ساتھ نشی تیرا ولا.
پ خیبر جنسای کی د بجلی د نشتوالی پ کله مشکله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو ایکسین فاټا اکرام الله سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
د ورسک سرکټ چونکې ډېر زوړ دی دومره لوډ نشي برداشت کولی، د هغې د وجې نه ډېر لوډ شیډنګ ډېر سیوا شوی دی. امید دا دی ورځ دوه کې به دغه مسله حل شي. دا د شیخ محمدو لاین 500 کیوی کې مسله راغلې وه، مخکې به چې موږ ته کومه سپلای راتلله نو هغه به مونږ ته د وایا یونیورسټي ټاون گریډ راتلله، یونیورسټي ټاون گریډ په ذریعہ راتلله، اوس مونږ ته سپلای د ورثه گریډ نه شوې ده کنه. امید ده دا مسله په دې ورځ نیمه کې حل شي، هغوی لګي دي مخله فالټ لري کېږي به نن پورې پوشي.
د خیبر جنسي خلک وایي چې د دوی بجلی دی بحال کړی شي، چې د اوبو ضرورت یې پوره شي او په روغتونونو کې کار روان شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو او اوس په هم اصرار علم منتوار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کی، ځکه چې دا وخت لسمه بجې سوی دی.
د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقې په غونډه کې پریکړه شوې باید چې د هیواد پوس په ملک کې د څه قسمه د بدمنۍ پیښو د مخنیوي لپاره دولتي انتظامی په غوښتنه مرسته وکړي. د مشرۍ د خبري له مخې پرون په اسلام آباد کې شوې د غونډه کې ویل شوې چې د آئند آرټیکل 215 له مخې که دولتي انتظامیا د څه قسمه مرستو لپاره له فوج مرسته وغواړي، نو پوس به د دوی د کومک لپاره ځان رسوي. دا فیصله په ځانګړي ډول په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې د امنیتي اندېښنو له وجې شوې. په بنو کې د میرمنو او ماشومانو د یو هسپتال چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د کډوالو 4,325 ناروغ ماشومان ورول شوي دي. په بنو کې د دریو لویو روغتونونو مشر ډاکټر جهانگیر خان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دغه ماشومانو کې ډېرې ګرمۍ وهلي دي. د پاکستان د سپریم کورټ نوی نومول شوی چیف جسټیس ناصر الملک ویلی دی که ریاستی ادارې له آئین او قانون سرغړونه کوي، نو بیا عدالت ته د مداخله اختیار شته. پرون د تلونکي چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی د ریټایر کېدو په موخه د فل کورټ ریفرنس ته په خپل وینا کې ناصر الملک ویل هغه ادارې چې ریاست پرې ولاړ وي باید چې هغه د یو بل په کار کې مداخلت ونه کړي. د ده په خبره ځکه چې د آئین له مخې هر ادارې ته د خپل کار حدونه ښودل شوي دي. پاکستان حکومت د شمالي وزستان کډوالو ته په بیړني ډول د 6,000 میټریک ټنه غنم ورکولو فیصله کړې. د پاکستان سرکاري دی وایي دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د خزانه د وفاقي وزیر سغدار په مشرۍ کې د کابینه د اقتصادي رابطه کمیټه په غونډه کې شوې. په پیښور کې خبري اعلان او پیپلز ګوند نن د جون 15 د تورې ورځ په توګه مانځي. په کال 1978 کې د جون په 15 د هغه وخت پوځي ډیکټیټر جنرال ضیاءالحق د پیپلز ګوند د جوړونکي او د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو حکومت وړنګولو. او د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزات او امکاناتو ته سخت اړتیا لري.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعات او نن په خپلو اداریو کې چې لیکلې سراج زهیر لوستي او دا ریپورت یې را لېږلې دي.
نن جنگ ورځ پانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د زیارت په ورځ په پینډۍ کې ملاقات کړې ده چې پکې یې د پولو خلاف ورزي لړکې د یو بل تحفظات او شکایات واوریدل او د غرنګ نور یو شمیر چارې هم د غور لاندې راغلې. د ادارې په وینا چې پاکستان او افغانستان ګاونډي ملکونه دي او دواړه یو اوږد تاریخي، نسلي او کلتوري رشتو کې تړلي شوي دي، نو په کار دا و چې دواړو ملکونو د امن او دوستۍ داسې فضا قائمه کړې وه چې ټول نړۍ لپاره یو مثال ګرځېدلی وو. ادارې زیاتوي چې دا وخت ځمکنی صورتحال دا دی چې دواړه ملکونه د نامنیخ کار دي، د کومې د ختمون لپاره چې دواړو ته یو بل له لاس ورکول پکار دي، ځکه چې دا د وخت اهم ضرورت دی او هم د دوستۍ د لارې ټولې مسلې هوارې دي شي. ادارې مخکې لیکي چې دغه ملاقات کې دواړو خواوو پوځي مشرانو د پلو د حفاظت لپاره د یو بل سره د مرستې ژمنه وکړه او دا شان په مذاکراتو جاري ساتلو باندې هم اتفاق وکړی شو، نو دا د دواړو خواوو د خوشبینۍ خبره ده. ادارې اخیری کې لیکي چې موږ له تیر وخت د غلطو نه سبق زده کول پکار دي او په یو بل باندې باید چې له تورونو نه ډډه وکړو او همدا د دواړو ملکونو په ګټه کې ده او همدارنګ دواړو گاونډي ملکونه ترقی کولای شي چې لکه بل به دې منطقه کې امن پزای شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د شمالي وزیرستان ځینو مشرانو پیښور کې د خبري غونډې دوران ډیر څه وویل. د دوی وینا و چې د لویو قوتونو د جنگ لپاره وزیرستان پاکستان د لانچنگ پیډ په حیثیت استعمال شوی دی چې ورسره د هغه ځې خلک ذهني مریضان شو او زیاتره کاروبارونه تباہ او برباد شو. دغه مشرانو غوښتنه و چې تیرو سلویختو کالو کې د قبایلی خلکو څومره زیان شوی دی باید چې د هغې اندازه ولګولې شي او د نړیوال قانون مطابق دوی ته معاوضه ورکړې شي. درې مخکې وایي چې په مکمل توګه دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې د لوی طاقتونو جنگ لپاره وزیرستان استعمال شوی دی، بلکې دغه خلکو په خپل غیر ملکیانو ته ځای ورکړی وو او دوی سره رښتې هم کړې دي. د دې سره سره په حکومت او ریاست هم ذمہواری راځي ځکه چې دوی دغه سیمې په حالاتو سترګې پټې کړې وې. ادریا اخرې کې وایي چې هر څه شوي دي هغه اوس د ماضي حصه جوړول پکار دي او څرنګه چې پوز د شمالي وزیرستان اپریشن کې کامیابی ومومي باید چې دا مستحکم وساتي او د تیرو اپریشنونو غلطۍ دوباره ونه کړې شي او د بې کوره شوو خلکو هر ممکن مرسته وکړي او چې له دې وروسته دوی په عزت سره خپل کورونو ته واپس لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون په پاکستان کې د مذهبي سختریزۍ د خورېدو په اړه د پیو د څېړنیز مرکز د یوې نظر پوښتنې په اړه یوه اداریا خبره کړې او فارن پالیسي مجلې بیا په یوه مقاله کې د انتخاباتو وروسته د افغانستان سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده. شاهین بنیرای مهم ټکي دراوروي.
ایکسپریس ٹریبیون په یو اداریا کې لیکلي دي چې د سختریزۍ له منځه وړل د هیواد د موجوده نسل پر وړاندې یوه ننګونه ده او باید د دې کار لپاره د اوس نه ملا وتړل شي. ورسپانې د پیو په نوم د یو څېړنیز مرکز لخوا د راټول شوو معلوماتو او نظر پوښتنو پر اساس لیکلي دي چې د مسلمانانو په هیوادونو کې د سختریزۍ د خورېدو ویره ډېره ده چېرته چې آبادی ډېره ده. د څېړنیز مرکز د نظر پوښتنې له مخه په پاکستان کې 68% خلک د مذهبي سختریزۍ په اړه فکرمند دي. یو کم 68% د طالبانو لپاره هیڅ خواخوږي نه لري. 33% خلکو د خپل فکر سرګندونه نه ده کړې او 8% خلک یې مرسته کوي. ورسپانه لیکي مذهبي سختریزۍ په پاکستان کې جوړې جرلې خورې کړې دي او د دې پر شا د سختریزۍ مذهبي نظریې سره سره فرقوارانه اختلافات هم دي. د ترهګرۍ په شا تمبول د یو پوره نسل په وړاندې یو ننګونه ده او باید پاکستان د دې کار لپاره د اوس نه راپاسي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې نه امریکایي او نه افغانانو د تیرو غلطونو څخه زده کړه کړې ده. تر څو چې د تیرو غلطونو زده کړه ونه شي نو د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نه وروسته راتلونکي سیاسي بحران ډېر په توندې سره د تشدد په لور تلی شي. مجلې لیکي چې په عراق کې د امنیت د خراب صورتحال له کبله د مغربي میډیا ټوله توجه عراق لور ته ده. له دې وجې دا څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د افغانستان د انتخاباتو نه وروسته خراب صورتحال ته په میډیا ډیر ځای نه ورکول کیږي. خو ولې په افغانستان کې صورتحال د عراق نه کم خطرناک نه دی. مجله په افغانستان کې د ناورین د مخنیولو لپاره په یو شمیر ګامونو پورته کولو زور ورکوي او په پای کې لیکي چې کچرې امریکا دغه ناورین په مخنیولو کې سفعال کردار نه لوبوي خو باید ارومرو د سیاسي طاقت په منډه کې د ګټون کې مرسته وکړي د لپاره چې طالبان او القاعده د حالاتو نه ګټه پورته نکړې شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. او سم یوکرين ته ځو. یوکرين پرون د یو قانون مسوده منزور کړه چې لمخې حکومت د توانایي پر څنګه زیات کنټرول پیدا کوي. د یوکرين پارلمان یو بل مسوده هم منزور کړه چې د کمپنیانو ائتلافونه او ځینو نړیوالو کمپنیانو ته په یوکرين کې د کار کولو زمينه برابروي. دغه فعالیت یوکرين ته د انرژي څنګه لاسرسي کولو سره مرسته کوي. سالم احمد صالح نور حال راکوي.
د اوکراین پارلمان د یو قانون مسوده تصویب کړ چې حکومت ته د انرژي پر سکتور د زیات کنټرول صلاحیت ورکوي. پارلمان دغه راز یو بل لایحه هم په لومړي ځل تر لوستلو وروسته تصویب کړ چې د شرکتونو، ائتلافونو یا کنسورشمونو دغه راز اروپایي او امریکایي کمپنیو ته د فعالیت او د اوکراین د زاړه سوي ترانسپورتي سیستم او د ذخیرو عصري کولو ته زمینه برابروي. د اوکراین صدر اعظم پرون پارلمان ته وویل روسیا تر خپل وسه هڅه کوي پر اوکراین د غازو د انتقال په برخه کې شرایط سخت کړي. ارسنی یاتسینو کو ویل په نړۍ کې نن سبا د انرژي مارکیټ په کړکیچن وضعیت کې دی. تاسو ټول په هیږي چې نن سبا د انرژي مارکیټ په ډیر بد وضعیت کې دی. دا د هغې جګړې یوه برخه ده چې روسیې د اوکراین په وړاندې پیل کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک زیاته کړه د یو قانون تصویب به دې ته زمینه برابر کړي چې اوکراین په مستقیم ډول د خپل انرژي له زیرمو ګټه واخلي. د قانون تصویب دې ته زمینه برابروي چې اوکراین د خپل انرژي سیستم ورغوي. په دې سکتور کې اوکراین د یو لوبغاړي حیثیت خپلوي. د اوکراین صدر اعظم له پارلمانه وغوښتل چې کیف ته دا صلاحیت ورکړي څو د انرژي د سکتور په برخه کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا کار به حکومت ته دا حق ورکړي چې د ګازو پر کمپنیو امر وکړي چې کوم هیواد ته په کوم اندازه ګاز صادر کړي. روسیا چې د اوکراین له طریقه د اروپا زیاته برخه ګاز صادروي د ناتصفیه سویو بیلونو په خاطر اوکراین ته د ګازو لیږد درولی دی.
د یوکرین په اړه مو رپورټ اوریدل چې سالی محمد سالی وړاندې کړی. او سم د افغانستان هلمند ته ځو. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونو پوځي تجهیزاتو امکاناتو ته سخت اړتیا لري. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان په خاص ډول هلمند کې د جګړې له شکیلو غاړو غوښتنې چې د ملکیانو خوندیتوب دې په پام کې ونیسي. په وروستۍ ورځې کې جګړې او ناامنۍ د هلمند له شمالي ولسوالیو جنوبي ولسوالۍ ته لمن غځولې ده. یو ځل بیا به د سالی احمد سالی رپورټ ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د سنگین ولسوالۍ جګړه لا ختمه نه ده او په تیرو درې څلور ورځو کې جنوبي ولسوالۍ خانشین هم د درنو جګړو شاهده وه. د هلمند چارواکي وایي افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د هلمند ولایتي اداره وایي د خانشین جګړه پای ته رسیدلې خو د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکولی سي د سنگین دفاع وکړي پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري.
جناب ولی شیخ تزلی د شب جمهور سره تماس کې شوې ده او د وزارتونو سره وزارت دفاع او وزارت خارجه او نورو وزارتونو سره همغږي تماس کې شوې تر څو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وتوانې کې چې خپل وطن دفاع وکړي د خپل خاورې د خپل ولسوالۍ د خپل منطقې دغه څه تجهیزات ته سخت ارشاد اړتیا ده. ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي نه وایي هم لیست دي. په دغه صحاتو کې هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا لري باید
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی اونۍ مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول خپل بریدونه یې موساکله، نوزاد، کجکی او مرجی ولسوالیو ته وغځول. په سنگین او نورو شمالي ولسوالیو کې د ملکیانو، وسلوالو او افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر لا دقیق نه دی معلوم. خو د هلمند چارواکو پرون وویل چې د خانشین په درې ورځنۍ جګړه کې نږدې 70 تنه وسلوال وژل سوي او 50 تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولی ویان وایي دغه وسلوال چې ډېرې بهرنیان دي په پاتې ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ سوي خو یوازې په سنگین کې مقاومت کوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د جګړې له شکیلو خوا وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ادارې ویان رفیع الله ستنگزی ازادي رادیو ته وویل چې ادارې د جګړې له شکیلو غاړو سره په همدې هدف خبرې پیل کړي.
منګر جګړې ښکیل لور سره خبرې اترې لرو او همدغه برخې سره کار کوو تر څو دوی د جګړې قوانین ومني او د جګړې قوانینو یا د بشر نړیوال قانون په رڼا کې دوی سره خبرې اترې لرو تر څو په جګړه کې ښکیل لوري وکولای شي چې ملکي تلفات کم کړي او یا دیشي ملکي تلفات دوی په خپل جګړه کې ونه لري.
د هلمند مدني ټولنه وایي چې د دې ولایت له شمالي ولسوالیو څه باندې 3000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي چې اجل مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه په دې اړه مو رپورټ اوریدل چې سالی احمد سالی وړاندې کوي. اوس هم د پروګرام په دې وروستۍ برخه کې درته اونیز پروګرام د بخصر ستوري وړاندې کوو. دا تاسو ته بازومت عبید وړاندې کوي.
د د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. پنانه خبرونه کې به د دوه سفرنامو د چاپ شو کتابونو مخکتنی غونډې رپورت ولرو. بیا به د یو زلمی شاعر او لیکوال سره د هغه په ادبی هڅو یو مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د ګڼو شاعرانو ترنم ته غوږ شو. په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې وخت نا وخت د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې غونډې هم جوړوي، چې دا ځل یې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس او رنګ سمین د دوو یونلیکونو یا سفرنامو مخکتنې وکړي چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ختیس ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس او رنګ سمیم د دوه یونلیکونو یا سفرنامو د امو تر سنډو او له جلال کوټه تر سانډیاګو د تازه چاپ شوو کتابونو مخکتنې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره کړي. د مخکتنې دې غونډې ته ګڼ شمېر ننګرهار میشتې فرهنګیان او لیکوال ورغلي ول چې ځونې په سفرنامو لیکلي مقالې او ویناوې واورولې. امرالله امید هم یو له هغو څخه و چې یادې سفرنامې لوستې وي او مقالې یې پرې واوروله. نوموړي د خپلې مقالې په یوه برخه کې ویلي ول:
د امو تر سنډو یونلیک له جلال آباده چې د کله له ځانه سره روان کړي، نو بیا در باندې د کنړ د سفر تصویر هم ویني، د کابل په ښار کې دې ګرځوي، او له هغه ځایه به تر کندوزه او امو سینده
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار چې له جلال کوټه تر سانډیاګو په نوم سفرنامه یې لوستې وه، په خپلو خبرو کې وویل چې استاد سمیم په دې توانېدلی دی چې په سفرنامه کې ټولو اړینو توکو ته پام واړوي.
خلکو حالات لیدلی، بیرته په خپل ملک باندې او په خپلو خلکو باندې سوچ کړی دی، علی ادارې لیدلی، زمونږ او تاسې ادارې لیدلی، په کې کار کړی دی، او همدغه شان چې له وطن او له هېواد سره د هغوی وفاداري، زمونږ او تاسې وفاداري د هېواد پالنې حص د هغوی، او زمونږ او تاسې د هېواد پالنې حص، دا ټول د دغه انګلیس هغه منځپانګه جوړوي چې سمیم صاحب پکې کامیاب راوتلی دی.
ځوان شاعر او لیکوال احمد جمال جمال هم یو له هغو څخه و چې په یادو کتابونو یې مقاله لیکلې وه. نوموړي د خپلې مقالې په یوه برخه کې ویلي ول:
زما په اند د سفر نامې کامیاب لیکوال هما به دی چې د مضبوطې حافظې باوجود د لیکوالۍ په هنر کې پوره مهارت ولري.
استاد محمد انور سلطانی بیا د اورنګ سمیم د خواږه نثر او قلم څخه متاثر شوی دی.
سمیم صاحب چې نن دا هغه قلم په قوت باندې جلال آباد د امریکې د هغه نورو ښارونو په مقایسه باندې چې په شکل کې په لوړه درجه کې دي، په مضمون کې کاږه دي، لانده دي، دا یې په حقیقت کې زموږ افغانانو ته یو معنوي مورال ورکړ چې دا قلم سره اشنا کوي تر هر چا لوړ یاد.
اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د دوستانو ناز ورته دومره ځواک ورکړو چې په راتلونکي کې به دغه لاره نوره هم پسې تعقیب کړي.
دوستانو او استادانو چې کومې نظریې وکړې نو پورې ماته راکړلې، هغه د ستا په سترګو منم او په دې برخه کې ونازولم. ماته یې فرصت راکړ، ماته یې ځواک راکړ، ماته یې توانایي راکړل چې زه دغه لار او دا فرهنګ
د یادولو ده چې ختیځ ادبی بهیر د تیرو دوو کلونو راهیسې د لسګونو کتابونو مخکتنې کړي، بیلابیلې یادغونډې جوړې کړي، او همداراز یې ځینې حقدارو استادانو ته ویاړغونډې هم جوړې کړي دي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، امیر عالم په پیښور پوهنتون کې د بی ایس پولیټیکل ساینس د لومړي کال طالب علم دی چې د خپلو تعلیمي بوختیاو باوجود شاعري هم کوي، او تر څنګ یې د ملګرو په مرسته له چارصدې نه د ځلاند پښتو په نوم یوه رساله هم وباسي. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار شبیر جان د هغه په ادبي اسو یوه مرکه کړې، او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې څنګه یې د شعر او شاعرۍ لاره خپله کړې ده.
Thank you.
زما والد سے ډیر تعلیم یافته نه دی خو د پښتو شاعرۍ سره ډیر زیات بهد لګاو د موسیقي به مو اوریدا د مشرانو شاعرانو هم داغي نه زما متاثر شوم او د ډیر کم عمر نو ما د شاعرۍ اوریدا او بس هغه اثر به ما باندې شوی دی هغه نه مرنګ غشت دی د فرست ایئر شاعری کوم
پښتنو کې هډل لوی نمونه دی دا سه کوم شاعر چې ته وچی راځره د پښند شاعری کوم د فلسفه دی
ما د اکرام الله ګران صاحب سوچ او د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب سوچ ډیر زیات وخت کوم د غی شاعرۍ ته ورنو پای کې یو وخت د امن غوښتنه کې بل وخت وکي د مینه محبت درس ته د شرن ډیر زیات متاثر شو ما اکرام الله ګران بابا او ډاکټر صاحب شاه صابر دی
خپل شاعر کې د سو کوشش کوي چې سو داسې پیغام ورکړي
په دې خور باندې مولج مونږ کوم قصې ورود مشرانو نه د خور ذکر ته ورنو کوم ګور زمونږ د اشنغر خور خصوصا بیا د خیبر پختونخوا خور د پر امن خور وا خو نه خبر چا سپر نظر پی لګیدلې اوس کوشش دا کو زما خپل ځان کوشش دارې زما شاعری کوم تاسو ګورن پای کې د امن ذکر دی د امن غوښتنه کیږي او بیا ملګرو لا زما په شاعری کوشش دی چې کوم زمونږ نوې کلی هغه ته د پښتو حواله سره پته لګي زمونږ کوم تلان دی د نثروم سلک ډیر لیکم نو پای کې زما کوشش دی چې په سنا ست طریقه باندې زمونږ نوې کلی ته د پته لګي چې زمونږ پښتو کې څومره خوند دی زمونږ پښتنو مشرانو سکړي دی هغه ارس زمونږ د نوې کلی ته پته لګي
مدام ته اول لګدوی چې سم کړی تر اوسه باندې شعرونه یا نظمونه یا غزلی دغه سم مجموعه یا د شمیره تر اوسه پورې
ما چاپ خو په مختلفو مجلو کې دی په کتابي شکل کې لاس نشته او غزل او نظم ډیر زیات لیکم او بل نثر هم ډیر سلیکټ لیکم
تاسو د دې مجلې خپل ذکر وکړو دغه بخښنه ته اوریدونکو خبر کې چې دا څه شي دی کله نه شروع
مونږه د ستمبر د 2011 نه ما یو کوشش وکړ د اشنغر نظم چون کې ډیر د ادب حواله سره زمونږ خوره ډیر زیات زرخیزه د اشنغر او بیا که د پښتون صحافت آغاز کی غو نظم د اشنغر د خوره نکیږي د پښتون رساله په شکل کې باچا خان بابا چې دغه رساله شروع کړي و د پښتون رساله بیا چون کې د اشنغر نه پیښور تلړ دغه نه پس بیا جندې شروع شو په چرسته کې خود درې مجلې دغه چاپ شو د درې شماره راغلي هغه بیا د سه حالات د وجه بند شو بیا زناستو مو دغه دواړه مجلې را سر پلاس کې مې بس اسې مې دغه کو چې داسې یو مجله په کار د اشنغر نه چنی کول ته فائدہ ورسی مونږ چې کم مشران دي د اغوی تاریخ پاغه کې ژوندې پاتې شي نو د زلند پښتو په نوم باندې مونږ د رساله شروع کړه مونږ ټول مرتغه حاصل کړی د مجله کې چې د پښتو ادب حواله سره د خپل پښتنو اتلانو حواله سره پای کې ذکر شي او نیو کول ته سنا څه فائدہ ورسی
معاشي تور تاسو بیا سو لیکن د تل سو کوي څنګه د دې بندوبست
معاشي له سره ډیر زیات کمزورې دي او کله نه کله دا شي زمونږ د رساله مونږ چې ډیکلریشن کوم غشتره مونږ میشتنی خو دغه معاشي کمزورو د وجې مونږ د دوه میاشتې پس بیا چاپ کوو هغه د ډیر زیات په مشکله ولې چې دغه مجله مونږ په اشتهارونو باندې بیا چاپ کوو اشتهارونو پسې ګرځو او هغه کله ملو شي کله نه نو اداره دومره مضبوطه نه په معاش لیول نور مونږ سره چې کم مشران دي په دې کې قابل خلک دي اکرام الله ګران صاحب دي د اشنغر ملګری دي ارشد جان شاهکار محبوب ګل یاسر زموږ کم سرپرستاله دي اختر یوب صاحب هغه صحافت لیول الف خان شرپو زمون صحافتی لیول صحافتی اړخ زمون کنټرول کوي بیا شهزاد صاحب دی
کم کم سیم متجې قدامت لوی واز چر سرین علاوه بهروزی د
کوزی پختونخوا کې خټولو دغه کې وی بر پختونخوا ته زی د جنوبی پختونخوا ته زی مونږ با قاعده خدا ار زلې زمون خپل خپل نمائندې چې اغي سر مونږ رابطه کیو د ار زلې د ملګری لیکل راځي اغه ته او بیا کې بیا مونږ معیاري لیک چکم لیکلی اغه بیا چاپ کو
ته په خپل یو کوم بره زلمه سبق مو زمون ر نو ځوانانو نوې کول ته ډېر زیات تصدقړې د لوستې په خصوصو کې د پښتو ډېر زیات اړتیا لري نو سحسم کړو چې تاسو په دې کوم چې ادارې دي تعلیمي ادارې دي کالجونه لري پونتونو لري سکولونه لري زه د دې د کوم کې کوم دې ته پر راغی شي چې راغوي ته دا وي چې دا وګوره یاغي ته تاسو وي شي لري
دا رساله 400 نه چاپ کیږي نو د 400 کې څه عمر پرایویټ کالجونه دي سرکاري کالجونه لوی لوی د زرانو کالجونو پورې دا مجله مونږ لیکو دا غلې برابر ته دوه مجله مونږ لیکو دا دغه زمونږ د وسه د چالت طالب علمانو ته ورسه زمونږ د مجلې شکل پرانست کیږي چې نو غو مونږ د 400 په لوی کالج کې کړي و چې مونږ اباسین صاحب سرارتل ګران صاحب دا ټول مشران ورته راغلي او کتره دغه نه پس به مونږ 400 په لوی سرکاري کالج کې پاره کې مونږ رساله حواله سره پروګرامونه کړی دي بلکې چې مونږ زلنده پښتو د ادارې لخوا ڈاکٹر صاحب شاہ صابر کوٹ کے ملکنڈ ایجنسی سره دا آغاز ہے کہ پغنی خان باندې پغنی ډیره کې سلور کال پس موږ زلند پښتو ادارې لخوا پروگرام کړو
دا پښتون وخت مله په کار و بلنه ټو غندو یو سس وستا په دې ملنده کې سس دا شي سوی د کتل لپاره نصر پکې وی نظم دغه موږ
نصر ډیر زیات چاپ کو بلکې صرف دې ته دغنی و چې ولې زما خپل ځانی خیال لار چې آواز موږ چې کلم موږ پښتون موږ آواز لګون موږ چې پښتو ری دفتری جو بشي خدا سي کلم نه شوی نو موږ کوشش کوو موږ آواز ادبی نکل نه چاپ کو پر سره کې موږ سیاسي اړخ عموم د زمونږ رساله لري بل چې کم د ادب حواله سره پای کې موږ یو افسانه موږ چاپ کو یو تکل چاپ کو یو ډرامه چاپ کو مضمونونه موږ چاپ کو پدې کې خو ډیر کوشش زمونږ د ځاسې مضمونونه چاپ کو چې پاغه کې د امن حواله سره مضمونونه چاپ کو تعلیم حواله سره چاپ کو او د زرانو د پربکیو موږ یو اړخ خې دي پاغه کې موږ د کوششونه کو چې زرانو چې کوم مسائل دي هغه هم په ښه طریقه باندې پس و را برسېر
باختر ستوری گرانو مینوالو اوس وخرا رسیدلې دې چې د سوتنو شاعرانو ګټ ترنوم ته غوښ شو
خو استرګې د مینې مدرسې دې پبا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري غونیزه خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي
مشال ریڈیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.